شیرین چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمیتونه بخره.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اتو بجو خبرونه ته خراغلاست. لومړی لاند خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنتا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 او شپږ لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دیوسایډ دې مشورې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلي کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی، له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شوي او افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوی چې د دوی شمیر شاوخوا 1,400 ته رسیږي چې له 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالي مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده خولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنې یو سرچینو د ازادي رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي، مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار لس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 30 ته ورسید. دا ټانکر چوبلن غازی لیک ډول تیر شنبه ته یو ور پلان دی راګیر پاتې شو چې د غازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشو او هغه وخت یې لس کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه ویل چې پر اوروسته ورځو کې 30 کسانو د سختو ټاپونو له کبله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمیر 30 ته ورسید. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. راندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر مواجه بللی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به معقول فشار شوی
مختلف ډولونه باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخنې تر هانن شن به پای ته رسیږي، خو هلته مشت افغان کډوال لڅ اندېخمن دي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې. هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ.
طالبانو په تیرو نږدې 40 ورځو کې یو تن په عام محضر کې اعدام کړی او د بیلابیلو جرمونو په تورې د نجونو او ښځو په ګډون 268 تنه په درو ووهلي. یو شمېر نور مهم خبري او نور موضوعات به هم درته خپاره کړم. ملتیا مې وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي زه امید زهیر معلم. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي مؤسسو کې د خصوصو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وبال. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقوقو د تازه سرغړونې او لکاري چاپیریال د خصوصو د لری کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت 13 شنبه اعلان وکړ چې خزې په داخلي او بهرنۍ غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او نړیواله سطح انتقادونه شوي او د هغه د لری کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنۍ غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وخند. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. د استمه حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغیزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتونو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتونو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو لس فرسي مخکې جونیا او شزي په پوهنتونونو کې ل لوړو زده کړو هم منع کړي چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سو اتش پیته مورس ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړی ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو د ښځو په کار طالبانو بندیز غندلې ده. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړه، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه وکړه. همکار مې د ښځو د حقوقو لپاره علي نزیفي حقپال سره په دې اړه یو مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې کله هم په بیلابیلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې ښځې اونجونې له لوړو زده کړو منه کړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په خوځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولې دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې نه تر وسه پورې دوی خودل ده په عمل کې او په خپل خبرو چې دوی د خوځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي او خزي د اول او یا برابر شاروند په حیث دوی نه پیژني. اول بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وخیل شي مونږه پدې چې دوی هم پر رسمیت و نه پیژندل شو بده و نه فشارونه ډیر دي او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وخیل شي مونږه کولای شو او دا صلاحیت لرو چې خزه نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کو.
ورځ په ورځ د پرونجونو او شزو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې شزي په غیر دولتي مؤسسو کې لکاره هم منسي ودی. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستلی سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤول وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې
تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کی او په څنګه کې دوی باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کی، په خصوص د منطقې د هیوادونو لپاره، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډیر اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید دوی فشار راوړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کی د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفو ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دې باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغه سي دوام کوي پر افغان شو ځوانجونو څه فکر کوي چې افغانستان به کومي خواته ولاړ سي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډیر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او تیارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوق څخه محروم دي دا ډیر وخیم او خطرناک عواقب لري. د دوی په روحي باندې، د دوی په استعدادونه چې دوی لري، دا ټول د خاور لاندې کیږي. او لبلی خوانه د طالبانو رژیم ته هم دا ډیر خطرناک عواقب لري. معنی دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سرکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بل اخره دغه بدلی رژیم دغه دوام به رنکی.
د خوځو د حقونو فعال نزیفه حق فعال و چې د طالبانو لخوا په ندولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د دې هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړی او حیران دي چې لاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر پرون ویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پایترسي کې چې تر دې وروسته په غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وای خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمه نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 400,000 ته رسیږي، خو ګومان کېږي په 100,000 نور له قانوني اسنادو پرته حالت ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې مدایه ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزا ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل ده مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزا نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو. که افغانستان ته ویلګي د دوی کیسونه دلته خرابېږي.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي چې ژوند کوي، چې وایي د ویزې مدای ختمه ده. کله هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل سي چې باید بیرته افغانستان ته ستون سي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. هلته تلای نه شو، هلته د موږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی ده. اوس توکانه موږ لرو او موږ دلته خو کیس لرو، څه دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 1 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي لدې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات وسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچي په زندانونو کې د سلګونو زندانسو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. طالبانو په افغانستان کې په تیرونو یک دوه څلوي خورزو کې یو تن په محضر کې دام کړو د بیلابیلو جرمونو په تور د نجونو خوځو په ګډون 216 تنه په درو وهلي. طالبانو په محضر کې په بیلابیلو جرمونو تورانو کسانو ته سزا ورکول لړۍ د خپل مشر فرمان ورسته پایل کړه.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دوه میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دورو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تیرو څلوېښتو ورځو کې د 500 ښځو په ګډون 216 تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دورو وهل شوي دي. په دې لامیو کې ویل شوی دی د تورن کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دورو وهل کیږي. ویل کیږي چې په دورو وهل شوي کسان تر ډیره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، له کوره په تیښته او د اسلامي احکامو په نری آیت کولو تورن وو چې مېرمنې یې نونس او نارینه تر نه دېرش دورو وهل شوي دي. دغه شان تورن کسان له دریو تر شپږو شتو په تنفیزی بند هم محکوم شوی دی. د دورو دی وهلو دغه عمل په کندوز، بدخشان، اورزګان، پکتیا، هلمند، میدان وردګ، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهار، وان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فراه کې اجرا شوی دی. دغه ولایتونه ځینې آن دوه ځله د تورن کسانو په دورو دی وهل شوو شاهدان وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پیښو د عیني شاهدانو له قوله راغلی دي چې په دورو د وهل شوي کسانو هویت نه ښکارېدو، ځکه د دوی په خبره خزینه په څادریو او د نارینه و مخونه به پټ شوي وو. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یوه فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملي کړي. د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، لغله د لاس پرې کول او په دورو وهل شرعي حدود بلل کیږي. د فراه په ولایت کې د یوه تورن کس د علني اعدام له عملي کېدو وړاندې چې د طالبانو مشران هم پکې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل شوي وو چې د اعدام ځای ته ورشي. د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونو سره مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نیت پرایس تازه ویلي د افغانستان هغه تصویر چې خلک پکې په عام محضر کې مجازات کیږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو د بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.
د طالبانو دا عمل ښایي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي. هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده، او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کیږي.
ښاغلی پرایس په یوه بل خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو پر رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري. خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخوانی وو که اوسنی وو، دا د اسلام قوانین دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوی په افغانستان کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو شاهدان دي. زمان سلطانی چې په یاد سازمان کې د افغانستان د څېړنې د څانګې مسؤل دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په عام محضر کې خلکو ته جزا ورکول د بشر له حقونو ستره سرغړونه ده، باید ژر تر ژره دغه عمل ودرول شي.
له هغې ورځې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډېره پراخه توګه د بشري حقونو د سرغړونې شاهدان یو، چې وروستۍ بېلګه یې په عام محضر کې جزا ورکول دي. داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی، او موږ د دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو.
تقدیم کړه مجسمه.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه او نور هیوادونه د طالبانو د حکومت لخوا په عامه هزار کې اعدامول او په تورو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغه اعمالو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې ده. خو آیا طالبان به د بشري حقوقو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په تورو وهل بند کړي؟ د افغانستان د مخکنی حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شاهزاده اکبر وایي طالبانو نور اعمالو ته په کتو دا باور نه لري چې طالبان حکومت به د نړیوالو تر فشار لاندې خپلې پریکړې بدلې کړي. شاهزاده اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی په اړه اندېښمنه ده.
هر ورځ کې مکثره محترمه
د هر ورځې په تیرې دو سره نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي، هیواد مو بې وسله او وروسته پاتې کیږي. د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بله تنګیږي. دا په دې معنا چې دوی غواړي خلک هیواد پریږدي او د مبارزې لاس واخلي، چې دا ډېر خطرناک عمل دی. له بده مرغه چې راتلونکی به ډېر ستونزمن وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکي د ډسمبر په 14مه په وخت پر اخړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په دورو وهلو خوشینونکي بولي او سمدستي د بندیدو غوښتنه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا ورکولو په اړه اندېښمن دي، ځکه د هغه په باور دا ټول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه لري. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د عادلانه اجراءاتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته سمدستي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه شي، عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه شي او عدالت به قرباني شي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو مجازات له یو لړ پړاوونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاوونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمی دی.
متاسفانه تمام ایمرایل
لبه د مرغه دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصلاح کې په پام کې نه نیول کیږي، نو له همدې کبله دا یو سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې په خلکو یو ډول کنټرول ولري.
طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې پکې د عامو خلکو اعدامول، بدن د غړو پرې کول، په دورو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل و چې په هغه وخت کې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلي کوي. لا تر اوسه په عامه هزا کې په دورو وهل شوو کسانو کې هیڅ یو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی. خو داسې کسان هم شته چې وایي په سړکونو کې بې دلیله په دورو وهل شوي دي. خاطره اوریا چې د کابل ښار په یو پوهنتون کې محصله وه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په یو واټ کې د حجاب له مراتولو سره بیا هم په پښو په دورو وهل شوی ده.
فقط ګریه مې کردم او درامه
یوازې مې ژړل او په لار خپل کور خواته روانه وم. باور وکړئ زه داسې په دورو وهلې وم چې ان څو ورځې نه بلکې څو اونۍ پوهنتون ته نشوې تلای او ډیره وېرېدلې وم.
از بس که ترسیده بودم.
په ورته وخت کې یو خزینه مظاهره کوون کې چې نه وخت نوم یې واخستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي د بیا پرانیستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې لشپژم چولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشت کې دوه ځلې په دورو او اسلحه ویل شوي.
په ډیر بیرحمانه ډول څو ځلې په کندق وهلم او ټوپک میلز ماتر بغل لاندې کې خود او دومره فشار ورکړ چې لاسونه مشنه شوي وو. همې وهلم او همې کنځلې کولې. په یو بل مظاهره کې هم کله ټول خوارش ول په برقی ډنډای پوګه او ورمیت وهلم.
په افغانستان کې د طالبانو لشپارس میاشت واکمنۍ ورسته هیڅ هیواد د ته نه دی چمتو شوی چې موقت حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه بشري حقوقو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی. په تیر وختونو کې طالبانو ویلي و چې دوی بدل شوی خود سیاسي او حقوقي فعالینو په باور چې د پخوانیو سخت قوانینو په پلي کولو بشري حقوقو نو تر پخو لاندې کولو او پر ښځو سخت محدودیتونه وضع کولو سره د طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو ډیر شمیر افغانان هم لکه د نورو هیوادونو د وګړو په سیر مهاجرت کوي. د افغانستان غزنی یو له هغه ولایتونو ده چې اوسیدونکي د بیلابیلو ستونزو له امله وطن پرېږدي، خو کله چې مسافر له کوره وځي له بیلابیلو مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو سره مخ کیږي. دا چې څنګه چې زیات پرې راپور کې
چات بن وایم دزړه هلونا ززا په مخادي زیړی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنه یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته څوک مخه رڼا شي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، لا اوبو پسې توی او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ورځې تر هغه قرآن شریف ووځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت کله چې دی وځي، دا داسې پلا پلا پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو دغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي، بیا دغو تر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی دغه د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کللی دغه د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اتوبجه او دیرش دقیق شو یو زلوی هم د مهم خبرونو لنډیز واوري.